وخت سهار لس بجې د مشال رادیو د خبرونه کې زه نجیب امیر در سره يم. پاکستان وایي طالبان دوی رام کړي، افغانستان وایي د طالبانو د سیسې شنډه کړي او پښتونخوا د اسلام آباد نه برېښنا غواړي. دا درې موضوعات د دې خبرونې د لومړیو رپورټونو څخه دي. نو رپورټونه وروسته در پیژنو، خو دمګړې ته خبرونه د بوریوال کاکړ نه.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی، پاکستان وای افغان طالبان د دوی په هلو زلو دې ته تیار سو چې په قطر کې دفتر پرانیزي او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی وای حکومت به د دې اجازه ورنه کړي چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د کمزوري کېدو سبب سي. او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د بجلی کې د خپل برخې ورکړه په مستقله توګه یقیني کړي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري ولیدی چې افغان طالبان د دوی په هلو زلو دې ته تیار سو چې په قطر کې دفتر پرانیزي او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان، افغانستان او امریکا په دې لړ کې یو له بل سره په تماس کې دي. د یوې پوښتنې په ځواب کې اعزاز چودري وویل چې د پاکستان د دورې پر مهال د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډوبینز له پاکستانوي چارواکو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړې. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره دا وخت د قطر په پلازمېنه دوحه کې دفتر پرانستی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی ولیدی چې حکومت به د دې اجازه ورنه کړي چې د سولې خبرې اترې د افغانستان د کمزوري کېدو سبب سي. ولسمشر کرزی دا څرګندونې په خپل اونیزه رادیو وینا کې پرون کړې دي. هغه په قطر کې د طالبانو دفتر د پرانستل کېدو پاړه لمخکنیو هوکړو د طالبانو سرغړونه یو داسې دسیسه بللې ده چې د ده په وینا افغانانو شنډه کړه.
په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موږ او د امریکي حکومت موافقه وکړه، خو کله چې دفتر افتتاح کېدی بیا خبره بل ډول وه او زموږ له توافقات سره سمون نه درلود. موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
افغان ولسمشر حامد کرزی پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپل هڅو ته دوام ورکړي. ولسمشر کرزی یو ځل بیا پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي، له خپلو مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې له آئین سره سم دي دوی ته په بجلی کې د خپلې برخې ورکړه په مستقله توګه یقیني کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د بجلی د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ پاړه تر تاوده بحث وروسته وزیر اعلی پرویز خټک له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کومه پروډکشن په پاکستان کې ډیلی کېږي چې هغې کې مونږ 13% حصه ده چې هغه حصه مونږ ته پوره راکوي. مونږ ته دې روزانه تقریبا 200-300 میگاواټ کم راکوي، نو کم سے کم 20% فرق خو په هغې راځي. مونږ وایو چې هغه حصه راته راکړي او بل دا فورس لوډ شیډنګ اسلام آباد نه چې کوم کېږي دا دې بند کړي او مونږ ته خپل شیډول او ټایم ټیبل ملاو شي چې هغه مطابق مونږ اخبارونو کې او خلک خبر کړو، چونکه دا وفاقي مسله ده او بدنامي صوبائی حکومت ته جوړیږي.
د یادونې وړ ده چې د پېښور های کورټ هم په اسلام آباد کې د نېشنل ګریډ سټېشن لخوا په خیبر پښتونخوا کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ ته پاملرنه کړې ده او د جولای پر 14 نیټه د بجلی د وفاقي ادارو چارواکي د پېښور های کورټ ته وربللې دي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 4 نور ټپي کړي دي. د اندړ ولسوال قاسم د سیوال وایي له وسلوالو څخه 14 توکي هم لاسته راوړي دي.
زخمیان دی، شپږ موټر سایکل، یو راکټ، یو ماین او یو چانټا لدی چې تر اوسه پورې پولیسو لاسته راوړي دي.
قسم د سیوال وای په دې ترڅ کې افغان عسکرو عوام او وګړو ته څه زیان نه دی اوښته او دغه په وینا د دوی د عملیات به تر هغه وخته دوام ولري تر څو چې سیمه له وسلوالو نه وي پاکه کړي. بل پلو وسلوال طالبان بیا وراوښتي زیان ردوي او وایي چې دوی دوه افغان عسکر وژل دي. د افغانستان په لغمان کې د سړک د غاړي د ماین چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي او یو ژوبل شوی. د لغمان د والي ویان سره د ځواک مشال لري ته وویل چې د پنځشنبې په ورځ شاوخوا 3 بجې د دې ولایت د عمرزیو په سیمه کې یو کرولا موټر پر یو شخص شوی ماین ختلی چې له امله څلور عام وګړي وژل شوي او یو د سیمه ییزو پولیسو عسکر وژل شوی. د هغه په وینا په دې پیښه کې یو بل قسم ټپی سوی. سره دې ځواک زیاتوي چې دا کسان په سیمه کې یو واده ته تللي وو چې د بیرته راګرځېدو پر مهال پرې ماین وچاودی. د یاد پیښې پړه تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د عراق په پلازمینه بغداد او شاوخوا سیمو کې پرون د چاودنو په یو لړۍ کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان دي. د رپورټونو له مخې دا چاودنې تیر ماښام په داسې حال کې وسوي چې ډلې ځوانان د چایو په ځایونو کې پر یو ټلویزیون د فوټبال د یوې لوبې د لیدلو لپاره راغونډ شوي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وای د نغ غواړي چې د امریکا د هغه استخباراتي مامور پر سر له روس او چین سره اړیکې خراب کړي چې د پټو حکومتي اسنادو په افشا کولو تورن دي. ایډوارد سنودن د امریکا د استخباراتو په خوانی قراردادي کارکونکي وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د چاینیز عملیاتو په اړه د پټو اسنادو په افشا کولو تورن دي. د خبرونو پای
خبرونه مو اوریدل چې بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کول. وړاندې په خبرونه کې مهم راپور نه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دوی مذاکراتو ته اړ ویستل. افغان ولسمشر حامد کرزی بیا وایي طالبانو د قطر د دفتر د پرانیستلو په ترڅ کې دسیسه جوړه کړې وه.
موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي مرکز دوی ته د بجلی برابر حصه ورکړي.
چې کومه پروډکشن په پاکستان کې ډیلی کېږي چې هغې کې مونږ 13% حصه ده چې هغه حصه مونږ ته پوره راکوي. بل دا فورس لوډ شیډنګ اسلام آباد نه چې کوم کېږي دا د بند کې.
د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته ورکل شوې نیټه سبا نه بل ورځ پای ته رسیږي. افغان کډوال سوای
دې حالت کې نیو چې لا شو خپل ملک ته والته آبادی وکړو یا نور څه وکړو ځکه زموږ ټول کاروبارونه هر څه دلته دي. په یو دمدار غونډول او بیا هلته تګ کول نو ډېر زیات مشکلات به زموږ لپاره.
د یو لړ نور رپورټونو په ترڅ سربیره تاسو روښانه مستقبل خبرونه هم اوریدلی شئ. مشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو ویشو د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ټکی کام باندې. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان اعزاز چودري وایي د دوی په هلو ځلو د افغانستان طالبان دې ته آماده شول چې په قطر کې دفتر پرانیزي او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. نوموړي چې پرون یې په خبري غونډه کې وینا کوله دای هم وویل چې پاکستان، افغانستان او امریکا په دې لړ کې د یو بل سره په اړیکه کې دي. بل پلو کارپوهان هم وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد هله جوړېدای شي چې د سولې لپاره عملاً ګامونه پورته کړی شي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض موسی خیل د نور تفصیل سره.
اسلام آباد کې د خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودری وی چې د افغانستان مفاهمتي عمل کې د پاکستان کردار د چانه پټ نه دی او د په هلو ځلو طالبان د مذاکراتو میز ته راغله. د په خبره د پاکستان خواهش دی چې دغه مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي. د یو تپوس په جواب کې د ویان وینا وه د افغانستان پاکستان د پاره د امریکا خصوصي استازي جیمز ټوبنز د پاکستان دورې په وخت پاکستانی چارواکو سره په دغه اړه خبرې وکړې او دوی د شوي تازه اقداماتو نه خبر. د جیمز ډوبنز او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ شوی ملاقات وروسته افغان ولسمشر حامد کرزی ته د وزیر اعظم د ټلیفون په حق لاد ویاندوې.
پاکستانی قیادت او افغانستان کی قیادت میں ہر سطح پر رابطے رہے.
د پاکستان او افغانستان مشروالی ترمنځ په هر کچ رابطه شته او دا ډیره ښه خبره ده چې زمونږ وزیر اعظم افغان ولسمشر ته ټلیفون وکړو او ورسره د افغانستان د امن عمل په اړه خبرې وکړي. نو دا ټلیفون د دوه ملکونو د مشاورت یو برخه ده. د غرنګ د ترکیه سره هم د پاکستان په مختلفو سطحو رابطې دي او بیا د دې درې وانو هم خپل منځ کې رابطې شته. نو زه وایم چې دې ټلیفون ته هم تاسو په هغه نظر او هغه حواله وګورئ.
د امن مذاکراتو لړکې د حامد کرزی د ګیلو په حق لا چې مشال ریډیو د سیمه ایزو چارو د کارپو او د افغانستان د امور ماهر خبریال طاهر خان نه تپوسو کو، نو دوی چې د امن او مفاهمت د پاره د مذاکراتو نه بغیر بل لار نشته او د لړکې با طالبانو امریکا پاکستان او پخپل افغانستان لا عملی ګامونه پورته کول وی د زیاتوی
د دې حل فقط خبرې دي. طالبانو خبرو ته هم چمتواله خودلې دي، خودلته یو بل خبر دادا چې د اعتماد د بحالې د پاره هم ګامونه پکار دي. طالبانو کې خپل اختلافات هم شته خبرو په مسله باندې، خو هغه وی چې فرض کې ګامونه واخلي چې هغه سره اعتماد سازي وشي، نو کې دي شي بیا د خبرو غوسه بیا شروع شي، نو اوس هر یو له عملی ګامونه پکې بیانونه او پکې وعده اكيد شي سمې نتیجې ورنکې. نو هر یو ګامونه اخستو وخت راغل دي چې د خبرو پروسه بیا شروع شي او په افغانستان کې هغه احتمالي چې کوم د کورونی جنگ اندېښنې دي خطر دي د هغه مخاوني ولې.
خپل خبرو کې اعزاز احمد چودري زیاده کړه چې وزیر اعظم میا نواز شریف به چین ته سفر کوي. دی وایي
او زه د دې خبرې تصدیق کولای شم چې وزیر اعظم به د جولای لومبۍ اونۍ کې د چین دوره کوي، خو د دې نه وړاندې به د پلاننګ وزیر احسن اقبال هلته ځي چې ټولې تیاری وکړي. چین سره زموږ ډېر ښه معاشي اړیکې دي او په سیول نیوکلیر ټیکنالوژي کار روان دی، نو دې دوره کې به دغه معاشي اړیکو ته نور وده ورکولی شي او د دې دورې مقصد اقتصاد دی.
خو د پاکستان او چین اقتصادي اړیکو ته د سیاسي او خارجه چارو کارپوهان ډېر خوشبینه نه دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپو او پېښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وینا وا
پاکستان تعلقات تقریباً رجیم کو ہر یو وی یو شرمی، حالانکہ زرداری سے صدر مملکت کے دیا ہر سال رما میں اشتا چین تتلو او این مخ کی مبتو سے پتہیم کیوں دا چین سرا خصوصی تعلقات مولے خو نور تیم ان کی زیولک تیم کی شرف تیم کی چین سرا تعلقات تقریباً ہم داسیو سنگا وستی او چین سرا تعلقات کی اقتصاد دی تعلقات کی دی آگے کی پاکستان تا ایس ہم گٹا نشتا ولی تجارت توازن چیدے ٹھول چین پا حق کی دے او مو بالکل ہم سنشو کولے
دوی ان په خبره وزیر اعظم د افغانستان د دوره اراده هم لري، خو د دې د پاره لانیټا نه د ټاکل شوی. د غرنګ ویان د برتانوی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون او د امریکا د خارجه وزیر جان کیری پاکستان ته د سفر پخلی وکړو، خو د دې نیټه هم ظاهر نه کړی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو زمونږ د مشال رادیو نه اورئ. تاسو اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي چې طالبان دوی اړوستل چې په قطر کې دفتر پرانیزي. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي طالبانو په قطر کې د دفتر د پرانیستلو پر مهال داسې ګامونه پورته کړل چې وار له مخې په شو خبرو کې یادونه نه وشوې. نوموړي چې پرون یې په خپله اونیزه رادیوي وینا کې خبرې کولې زیاته کړه دوی پر وخت د غبرګون په ښودلو سره د طالبانو دا دسیسه شنډه کړه. په دې ترڅ کې امریکایي چارواکو هم د ښاغلي کرزی د نظر تایید کړی دی. د موضوع تفصیل د احمد تکل نه اورو.
ولسمشر حامد کرزی په خپل اونیزه رادیوي وینا کې چې پرون د ارګ د فیسبوک پر رسمي پاڼه خبره شوه ویلې دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو مخکې شوې موافقه یو ډول وه، خو د پرانستو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. ښاغلي کرزی د طالبانو دا عمل یو دسیسه وبلله چې افغان حکومت پر وخت شنډه کړه.
په قطر کې د طالبانو له دفتر سره موږ او د امریکای حکومت موافقه وکړه، خو کله چې دفتر افتتاح کېدی بیا خبره بل ډول وه او زموږ له توافقات سره سمون نه درلود. موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
افغان حکومت د قطر د دفتر له پرانیستو وروسته چې طالبانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې خپل بیرغ پکې اوچت کړ او د اسلامي امارات لوحه یې پرې راوځړوله، قطر ته د خبرو لپاره د خپل هیئت له استولو ډډه وکړه او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې وځنډولې. افغان چارواکو پر امریکا تور ولګاوه چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. په دې توګه د قطر د دفتر له پرانیستو سره سم درمنسته شو یو لانجو لوجه د کابل او واشنگتن اړیکې یو ځل بیا کړکېچن شول، خو امریکایي چارواکو په وخت اقدام وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا لغړو سره تر کتنې وروسته وویل په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارات نوم، سمبولونه او نخې له هغه توافق سره سم نه و چې مخکې ژمنه شوې وه. او له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو واشنگتن به د قطر دفتر بند کړي. خغلی کرزی وویل حکومت به اجازه ورنکړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزورتیا باعث شي.
موږ سوله غواړو او د ټینګښت لپاره هڅه کوو، خو هیڅ چاته به دا اجازه ورنکړو چې موږ د سولې له هیلو او هڅو ناوړه استفاده وکړي او د خپلو اهدافو د تحقق په منظور افغانستان ضعیف او ملک التوافی پرې تحمیل کړي. موږ د پردو اعمال او تلاشونه لنږدې څارو او په مقابل کې بیدار وي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې جګړه پرېږدي، ل خپل مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همدارس ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخت خپل هڅو ته دوام ورکړي.
احمد تکل او اوس هم یو بل رپورټ هغه د افغانستان په حواله په همدې موضوع کې، په داسې حال کې چې قطر کې د طالبانو د دفتر نه د اسلامي امارات جنډا او لوحه دواړه لری کړی شوی او طالبان خبرو ته بیا هم حاضر دي. فارن پالیسی مجلې کې خی ولسمشر کرزی به بیا هم د خبرو د بهیر ځنډیدلو غواړي. د مقالې مهمې برخې له یوې لنډې دمې نه پس فارن پالیسی مجلل کې په دوحه کې د طالبانو د دفتر د پروتوکول د ناندریو د حل کېدو نه پس داسې ښکاري چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو لپاره بیا لاره هواریږي. یو ورځ وروسته لاغې چې د طالبانو لپاره په قطر کې دفتر پرانیستل شو، د اسلامي امارات د لوحې او جنډې په سر ولسمشر کرزی د سولې د خبرو نه خپل ډله بهر اعلان کړه. امریکایي او قطري چارواکو د دې ناندری د ختمولو لپاره مټې بډ وهلې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو لخوا په قطر کې تر سره شوی خبری غونډه ناندری جوړی کړي، خو پښتنه داد چې دا ولې. فارن پالیسی د دې پښتنې د جواب د مونډلو لپاره لیکي اوس دا خبره سپټه نه ده چې افغان ولسمشر د طالبان او امریکا ترمنځ د مستقیمو خبرو په لوي نه ده. اتلس میاشتې وړاندې چې په اول ځل د طالبانو یو استازي په دوحا کې د امریکای سره د نیخ په نیغه خبرو لومړنۍ هڅه وکړه، نو حامد کرزی په لومړی قدم کې د دې کار په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د قطر نه د افغانستان سفیر وغوښتل شو د خبرو د هر هغه پړاو د مخالفت اعلان وکړ چې د سولې د عالی شورا نه پرته تر سره کیږي. افغان حکومت همدارنګه غوښتنه کوله چې خبرې دی یا په افغانستان کې دننه او یا هم په سعودي عربستان کې تر سره شي. مجله د پاکستانی سفارتکارو په حواله لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی په داخلي توګه غواړي چې د سولې او پخلاینې په یو پروسه باندې کار وکړي او ټولې ښکېلې ډلې د خبرو دریستره وبولي سو طالبانو سره خبرو ته لاره هواره شي، خو تر دې ګړی د داسې کوم اقدام سرک نه دی لیدل شوی. اوس امریکایي او پاکستانی پالیسی جوړونکي حلقې وای ولسمشر کرزی غواړي د خبرو اترو لړۍ د 2014 کال تر اپریل او زندګي سو د ولسمشرۍ ټول ټاکنې تر سره شي. د مجلې په باور حامد کرزی او دغه نږدې ملګری به په دې پروسه کې ځنډ غواړي، خو د هغه سیاسي مخالفین او وسلوال مخالفین یعنی طالبان به غواړي چې د قطر د سولې د پروسې نه په افغانستان کې د نوي واکمنۍ پر اوسلو کې ګټه پورته کړي. فارن پالیسی وړاندې لیکي ولسمشر کرزی په دې هم خپه دی چې پاکستان امریکا سره د مذاکراتو میز ته طالبانو پر اوسترو کې مرسته کړې ده. فارن پالیسی لیکي په خبرو اترو کې د زر پرمختګ ته مه سوګ نه لري، خو د بندیانو په تبادله د باور فضا جوړېدل شي او د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د جامع خبرو لارې هواریدل شي. مجله په اخره کې لیکي راتلونکي سو ورځې او سو اونۍ په دې حواله ډېرې مهمې دي، سو معلومه شي چې افغان ولسمشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د پروسې ملاتړ کوي او کنه، ځکه هغه اندېښنې چې نوموړي د قطر د دفتر په اړه لرلې لرې کړې شوې دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي د پاکستان مرکز باید د دوی صوبې ته د بجلی ټاکلې اندازه رومر ورکړي. نوموړي چې د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې دا خبرې کولې وویل ک دوی ته 10% ټاکلې حصہ ورکړل شو نو په لوډ شیډنګ با قابو موندل شي. همدارنګه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم د اسمبلی غړو د بجلی پایداری یا وابډه باندې سختی نیوکې وکړي چې په خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا ناروا لوډ شیډنګ کوي. د مشال خبریال غلام غوث د نور تفصیل سره لپی خبره.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په صوبه کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ په اړه د تود بحث وروسته د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لمشال ریډیو سره د دې ستونزې د حل په لړ کې په ځانګړي مرکه کې د وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی د تقسیم په اړه کومه آئینی برخه پختونخوا صوبې لپاره ټاکلې شوې ده په کار د وفاقي حکومت په مستقله توګه دوی ته دغه برخه ورکول یقیني کړي او په کار د اسلام آباد د نېشنل ګریډ نه په پختونخوا کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ سلسله ودرول شي.
په پاکستان کې ډیلی کیږي چې هغه کې مونږ 13% حصہ ده چې هغه حصہ مونږ ته پورا راکړي. مونږ ته روزانه تقریبا 200-300 میگاواٹ کم راکړي نو کم سے کم 20% فرق خو پاوی راځي. مونږ وایو چې هغه حصہ را ترا کی او بل دا فورس لوډ شیډنګ اسلام آباد نه چې کم کیږي دا دی بند کی او مونږ ته خپل شیډول او ټایم ټیبل ملاو شي چې هغه مطابق مونږ اخبارونو کې خلا خبر کو چونکه دا وفاقي مسله ده او بدنامي صوبائی حکومت ته جوړیږي.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د اسمبلی غړو د لوډ شیډنګ په لړ کې د بجلی د تقسیم په محکمه نیوکې وکړې چې په ځینی علاقو کې کم او په ځینی کې زیات لوډ شیډنګ کولای شي او د کم وولټیج له وجې چې ترانسفورمرې وسوځي نو ولس یې په خپله د سمولو لپاره په نوخار کې د ترانسفورمرو ورکشاپ ته وړي. په دې لړ کې د اسمبلی غړي منور خان ایډوکیټ د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل خدا عوامی نیشنل ون پارلیمانی مشر سردار حسین بابک په خپل وینا کې وویل چې ترسو د وابډه محکمه صوبو ته نوې سپارل شوی نو د لوډ شیډنګ ستونزه نشي هواریدلې. خود پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د بجلی د پیداوار د کمپنو په حکومت باندې 1500 اربع روپۍ قرضه پوری ده او چې وفاقي حکومت دغه قرضه ادا کړي نو د ستونزه به تر ډیره حده هوار شي.
او د ان شاء الله تعالی د جولای اوګست کې به چې کوم د قرضه ده هغه ته 500 اربع روپۍ هغه به ان شاء الله اوګست پورې وفاقي حکومت ورکی په غیبن سفر کراشي او موږ صبح هم کوشش کوو چې نوی بجلی ګرونه.
د یادونې وړ ده چې د پېښور های کورټ هم د اسلام آباد د نېشنل ګریډ نه په پښتونخوا کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د ستونزې نوټس اغېستلې ده او د جولای په 14 نېټه د بجلی د وفاقي ادارو نیپرا ان پی سی سی او پیسکو چارواکي پېښور های کورټ ته طلب کړی دي او د پښتونخوا اسمبلی 2 ورځې وړاندې په دې لړ کې یو قرارداد هم پاس کړی وو خو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د وړاندې په رنګ د 1200 ګنټو نه واخله تر 1300 ګنټو پورې لوډ شیډنګ دوام لري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
وسام له افغانستان. د غزنی سیمایي چارواکي وایي چې دغه ولایت په اندړو لسواله کې لتیرو 2 ورځې راځي عملیات پیل کړي دي چې لا اوس هم دوام لري. دوی وایي تر اوسه پورې په دغه عملیاتو کې 14 تنه طالبان وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. افغان لوري وایي په دې برید کې د دوی غاړې ته څه ډول ځاني یا مالي تاوان نه دی اوښتی خو په دې لړ کې طالبانو دریځ بیا بدل دی. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي له تیرو 2 ورځو راهیسې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې پکې 14 تنه وسلوال وژل شوي او 4 نور ژوبل دي. دوی وایي دغه عملیات چې دا مهال د شلګر په برنزو سیمه کې روان دي پکې ملي اردو، ملي امنیت، ملی او سیمایز پولیس برخه اخلي. د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وای په عملیاتو کې د وسلوالو سپکی او درنې وسلې چاودیدونکي توکي او موټر سایکلونه هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي. د یوې عملیات په تر هغو روان وي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه شوې نه وي.
دا دوه ورځې کېږي چې د پرمزو د بازار شاخوا عملیات ډېر لس نفره طالبان په دې عملیاتو کې لباینه کړي دي. څلور زخمیان دي، شپږ موټر سایکل، یو راکټ، یو ماین او یو چانټان له دې چې تر اوسه پورې پولیسو لاسته راوړي دي.
د سیوال وایي په عملیاتو کې افغان سرتیرو او عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبان خپلې غاړې ته وراوښتي مرګ ژوبله نه مني او وایي چې په شلګر کې یې ملګرو پر دوو سیمه ییزو پولیسو ماین ورچولی او دواړه یې وژلي دي.
تاسو زمونږ غږ ته مشال راډیو نوري. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو صوبایي محکمې او د پېښور د جیل انتظامی د ډاکټر شکیل افریدي خپلوانو ته له نوموړي سره د لیدلو کتلو اجازه ورکړې ده. د ډاکټر شکیل افریدي ورور جمیل افریدي له مشال راډیو سره په خبرو کې پر دې پرېکړه خوښي ښودلې او ویلي دي چې دوی له تیرو لسو میاشتو راهیسې خپل ورور نه دی لیدلی. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال شبیر احمد جان راپور کوي.
ډاکټر شکیل افریدی چې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن په پته لګول کې د امریکایي استخباراتي ادارې سیاید لپاره د جاسوسۍ په تور کې نیول شوی. پر تیر صبح حکومت دا بندیز هغه وخت لګولی و کله چې ډاکټر شکیل افریدی په یو مبینه مرکه کې د یو امریکایي خبریال سره د سیټلایټ ټلیفون د لارې د جیل نه کړی و. ولې د ډاکټر شکیل افریدی وکیل او د دې خپل خپلوان دغه یو دروغ الزام بلی. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل او ورور تر مخه د ډېر کړه ورستو دوی ته اوس د داخله چارو صوبایي محکمې جیل انتظامی د خپل رور او مکل سره د ملاویدو اجازه ورکړې ده. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی مشال لیډو ته ویل
مونږ د آئین او د قانون د لارې نه هر کې دی دا حق ورته حاصل دی چې دا غسر خپل خپلوان رشتہ دار وکیلان د غسر په میاشت 15 ورځې کې یو ځل ملاقات وکړي. همدغه وجه ده چې په جیل کې تقریبا څومره قیدیان دي هغه د موقع ورکړی کېدای شي. نو هغه هم د حق دی چې دا غسر خپل خپلوان رسمیلو شي. نو پرون آی جی جیل خانجاتو هم ډیپارټمنټ هغه بلکې دا فیصله وکړه چې هغه چرا ډاکټر شکیل سره خپل خپلوان او رشتہ دار یو کیدان دغه سره مراوی شي دغه بقیده مونږ د آی جی سی بجل خانجات دفتر نن تلو دغه نن مونږ د خبره کنفرمیشن وکړو او چې کلم د دې خپلوان رشتہ دار غوړي نو هغه ډاکټر شکیل سره مراوی شي.
بلخوا په دې فیصله باندې د ډاکټر شکیل افریدی کور ول هم ډیر خوشاله دي او د دې رور جمیل افریدی وای چې لس میاشتې وشوي چې دوی خپل ورو نه دی لیدلی چې په کوم حال دی.
پاکستان
د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی دا هم ویل چې د دوی په مقدمه کې دوی خپل دلایل پوره کړی دي او د اگست لومړنۍ نیټه باندې به سرکاري وکیلان هم خپل دلایل پوره کړي او تمه ده چې میاشت دوه کې به دا کیس فیصله شي.
چونکی د اسسټنٹ پولیټیکل فیصله خلاف کمشنر عدالت کې اپیل پینډنګ دی او ډیفنس وکیلانو په هغه کې باس کړی دی او د سرکار د طرف نه باس پکې پاتې دی. نو شاید چې یو یا دوه تاریخونو کې به دا مسله به امید دی چې 1 اگست پکې مقرر دی. نو امید دی چې په 1 اگست باندې به پکې سرکار د طرف نه باس مباحث وشي. نو یا به په 1 اگست باندې یا به یو هفته بیا پسې ډیلی شي خو اډر به پکې امید دی چې سر به پکې وشي. نو هغه اډر چې بیا رالو هغه وخت بیا کتی شي.
چې په 23 مئی 2012 باندې د خیبر جنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ ډاکټر شکیل افریدی باندې په خیبر جنسی کې د کلدم وسلوال تنظیم سره د رابطو او مالی او طبي مرستو په تور کې 3 کاله قید سزا اورولې وه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د سندرو امیل
د سندرو امیل خپرونه د پښتنو هنرمندانو ژوند او فن ته کتنه کوي. دا خپرونه تاسو هر ونه د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د مازیګر په 2:30 بجو او د جمعه په ورځ په 2:00 او 10 منټو له هارون باچا سره اوریدئ شئ.
اوریدونکو نن د ورځې پترس کې د یارانو مشال پروګرام هم اوریدلی شئ په تکراری بڼه، او دا ځل موږ د فلم سټار اسد منیر سره غږیدلی یو. په دې پروګرام کې د بدر منیر پر هم اوریدونکو پوښتنې کړې او د غزوی اسد منیر د دې پوښتنو جواب وایلی.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
د هارون باچا
او نجیب عامر ژوندے بندار
د هر ګل پورس په 2 بجو
او د هر جمعه پر ورځ په 4 نیمو بجو
د یارانو مشال
سلور نیمه بجې بعد پروگرام اوره. خو اوس لس نیمه بجې دی. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اعزاز چودري ویلي چې افغان طالبان د دوی په هلو ځلو دې ته تیار سو چې په قطر کې دفتر پرانیزي او د سولې په بهیر کې ګډون وکړي. اعزاز چودري پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال زیاته کړه چې پاکستان، افغانستان او امریکا په دې لړ کې یو له بل سره په تماس کې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې حکومت باید د دې اجازه ورنکړي چې د سولې خبري اترې د افغانستان د کمزوري کېدو سبب شي. ولسمشر کرزی دا څرګندونه تیر ورځ په خپل اونیزه رادیو وینا کې کړې ده. هغه په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکنیو هوکړو د طالبانو سرغړونه یو داسې دسیسه بللې ده چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پاکستان له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې آئین سره سم دي د دوی ته په بجلی کې د خپلې برخې ورکړه په مستقل توګه یقیني کړي. پرویز خټک دا خبرې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د بجلی د غیر اعلانیا لوډ شیډنګ په اړه تر تاوده بحث وروسته تیر شپه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړي. د افغانستان د غزنی ولایت چارواکي وایي چې په اندړ ولسوالۍ کې لتیرو دور زرایسي د روان عملیاتو په لړ کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي او څلور یې نور ټپي کړي دي. خو وسلوال طالبان دا خبر ردوي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د امریکا د هغه استخباراتي مامور پر سر له روس او چین سره اړیکې خراب کړي چې د پټو حکومتي اسنادو په افشا کولو تورن دي. ایډوارډ سنوډن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي کارکونکی وو چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د چاینیز عملیاتو پاړه د پټو اسنادو په افشا کولو تورن دي او اوس ګمان کوي چې په روس کې دي.
ریوال کاکر تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. سراج ظهیر به د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو مهمه برخه دروروي.
نن د پېښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د افغانستان د امن لړکې د پاکستان په کردار لیکلې ده او وایي چې وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې پاکستان د پاره یو امنناکه او مستحکم افغانستان کې ډېر ښېګړې دي او زیاته یې کړه چې پاکستان د افغانستان د ستونزې په یو داسې هواري کې غرضي دی چې هغه د افغانانو د خپل اړخه پیل شوی وي او ټول افغانان پکې شمولیت ولري. اداریه وایي چې د تیرې نهې په ورځ د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا خاص استازي جیمز ډوبن سره د خبرو په وخت نواز شریف دا هم ویلي دي چې هر کله اوس امریکا د افغانستان نه د وټو په حال کې ده او د افغانستان سونز په نازک مرحله کې داخلي دن کې ده باید پاکستان او امریکا په خپلو کې زیاتې نږدې رابطې ولري. اداریه زیاتوي چې دا خبره د نور په سرخ کار ده چې امن د افغانستان د پاره لومبه کار دی او افغانستان کې چې امن وي نو ټول سیمه او نړۍ کې به غوړه سرات پریوزی. اداریه وایي چې افغانستان کې د ځمکني حقیقت په رڼا کې یوازې د پاکستان او افغانستان کردار ناکافي دی. دلته د امن او سولې د پروسې لپاره یقینا چې د پاکستان او افغانستان کردار زیات اهمیت لري، خو دې سره سره په موجوده وخت کې د امریکای لخوا کردار لوبول هم ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې د امن مسله یو نړیواله مسله ده او په دې حواله د امریکای او نړیوالو نورو هیوادونو لخوا افغانستان سره مرسته جاري ساتل د موجوده وخت اخم غوښتنه جوړه. کیږي. اداري زیاتوي تر کومه چې په دوحه قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو او دوی سره د مذاکراتو تعلق دی، نو دا هم په افغانستان کې د سولې د بهیر کړی دا. اداري اخیری کې لیکي چې د سولې په حق له طالبانو سره د مذاکراتو په محل به هم په قطر کې د تیر کال د امریکای او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو او د هغې نتیجو ته هم کتل وی، او بیا د دغه مذاکراتو د ناکامۍ په نظر کې نیولو سره به طالبانو سره داسې مذاکرات کول وی چې د ناکامۍ څخه بچ پاتې شي، ځکه چې که دغه مذاکرات کامیاب شي نو داسې پایلې به یې رامنځته شي چې نوی بدلون به راولي. بل طرف ته آج ورځپاڼه خپله اداریه کې وایي چې پېښور کې د آبادۍ زیاتوالی، د قبیلي سیمو نه د اپریشنونو د لاسه بې کوره شوي خلکو دلته راتګ، او دې سره سره د لکونو په تعداد کې افغان کډوالو په دې ښار رش زیات کړی دی چې له کبله د دې انفراسټرکچر ته سخت زیان رسېدلی دی. بل طرف ته محدود وسایل، کرپشن، سیاسي مداخلت او د فرایضو نه غفلت نور هم کار خراب کړی دی، او د پېښور ښار ورځ په ورځ د خرابۍ اړخ ته روان دی. اداریه وایي چې همدغه لړکې وزیر اعلی د ښار د ښکلا او صفایي دپاره یوه غونډه راوبلله، او په لسو ورځو کې د دوی نه ماسټر پلان غوښتی دی چې دغه رنګ په ښار کې د رش کمولو دپاره د سړکونو پراخوالی وشي، د نکاسي آب انتظام او ځای په ځای د شمسي توانایي سټریټ لایټونه ولګولی شي. اداریه وایي چې د دې مقصد دپاره وزیر اعلی د بهر نه د مشورو د ډلو اغستو هم ویلي دي. اداریه وایي چې د وزیر اعلی اقدامات د ستاینې وړ دي، خو ضروري ده چې دغه لړکې د ښار د مشرانو نه هم صلاح او مشوره واغستی شي. اداریه اخره کې لیکي چې د دې سره سره وفاقي حکومت له هم پکار ده چې د پېښور په بیا ودانۍ او صفایي کې مالی امداد وکړي، ځکه چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې دې ښار ته سخت زیان رسېدلی دی، او کنن دا هر څه اونه شو نو سبا به صرف دا یو خبره کوو چې اوس ډیر وخت تیر شوی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼې ګارډین په یو مقاله کې لیکلي دي چې په افغانستان کې اصل جګړه د نیټو ځواکونو او طالبانو ترمنځ نه، بلکې د پاکستان او هند ترمنځ ده. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز بیا لیکلي دي چې د ایران نوی منتخب شوی ولسمشر حسن روحاني د خپل هیواد د لانجمن اټمي پروګرام په سر له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو اترو په حق کې دي. د دې دواړو مقالو غټ ټکی له بوریوال کاکړ نه.
برطانوي ورځپاڼه ګارډین لیکي د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له تیرو شپېتو کلو راهیسې دوام لري، او اوس یې مرکز په افغانستان کې روانه جګړه بلل کیږي. د ورځپاڼې په لیکنه په لویدیځ کې ډیر خلک داسې فکر کوي چې په افغانستان کې روانه شخړه د نیټو او القاعده او طالبانو ترمنځ ده، خو په اصل کې د لویدیځ ځواکونه په داسې یوه جګړه کې ښکیل دي چې په سیمه کې لوړاندې لا د دوو شخړو پایله ده. ګارډین زیاتوي چې په افغانستان کې د طالبانو شتون د پاکستاني مرستې له کبله دی، او پاکستان د هند او په افغانستان کې د موجود هند پلوه شمالي ځواک لويري د طالبانو مرسته کوي. د ورسپانې پلیکنه هند او پاکستان د هند د نیمه وچی تر تقسیم را ورسته درې ځلې یو بل سره جګړه کړې ده، او په ورستی ځل په 1991 کال کې اټمي جګړه تنج دي سویو. بل پلو امریکایي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز لیکلی دی چې د ایران نوی منتخب شوی ولسمشر حسن روحاني د خپل هیواد د لانجمن اټمي پروګرام پر سر له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو اترو په حق کې دی. حسن روحاني ویلي له امریکا سره نیغ په نیغه خبرې اترې د ایران د اټمي پروګرام د پرمخ بیولو او پر ایران د اقتصادي بندیزونو ختمولو لپاره یوازینی لاره ده. ورسپانه د ایسوسییټیډ پریس خبري اجانس له حوالی لیکي چې د ایران انقلاب ساتونکو ځواک له مودي راهیسې د داسې خبرو اترو پر ضد دی، خو شای حسن روحاني د داسې کول لپاره سیاسي ملاتړ ولري. ورسپانه زیاتوي د ایران روحاني مشر آیت الله علي خامنائي د روان کال د مارچ په میاشت کې داسې اشاره ورکړې و چې ګواکې دای به له امریکا سره د نیغ په نیغه خبرو اترو مخالفت ونه کړي، خو واشنگټن ټایمز بیا لیکي چې د سیاسي چارو کارپوهان د داسې خبرو اترو د پیلولو لپاره د ښاغلي حسن روحاني پر وړتیا چندان باور نه لري.
زمونږ غږ د مشال رادیو نوري په امریکا کې مې شوی روسي نژاده لیکوالې اینا بدخین خپل نوی کتاب نړۍ یو قالینه ده یا د ورلد از ا کارپټ لپاره د افغانستان په شمالي برخه کې په یو وړو کې کلی کې یو کال تیر کړ. په دغه کلی کې هغې د ترکمنو ښځو ژوند ته کتنه وکړه چې قالینونه جوړوي، او بیا په نورو هیوادونو کې دا قالینونه خرڅېږي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې ژباړه یې تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په کتاب د ورلد از ا کارپټ کې د افغان خزو د شخصي ژوند په حق له حیرانوونکي نظر سرګند شوی دی. د مثال په ډول د او کا په نوم په یو کلی کې چې خلک کالینونه جوړوي، یو داسې ټولنه تر سترګو کېږي چې پکې خزي او سړی په آزاده له یو بل سره کار کوي او د خزو سرونه پټ نوي. په دې حق له ان وای
Everybody in the village is relative to everybody else.
پکلی کې هر یو تن لکم بل تن سره خپل ویلری نو زکه د جدا کېدل څه ضرورت ورته نشته. پکلی کې له بهر څوک نو سی کې چې په اصل کې په افغانستان کې د وړو وړو ټولنو خاصیت دی. ټول خلک هر وخت یو بل سره برابطه کوي، د یو بل کور ته ورسي، هر یو کس د چا خپل دی نو زکه په مسلسل ډول د یو بل سره ویني او د خزو او سړو ترمنځ فرق ډیر کم معلومیږي.
Segregation between genders is much less palpable.
د مزار شریف په حق له دې پښتنې په جواب کې چې هلته نسبتا حالات بدل دي نو سفر کې یو لیدل ان وای چې په یاد سیمه کې زیات وخت یې د کورونو د خزو سره تیر کړ. دای په خبره هلته تقریبا په 22 غړو مشتمل کورنۍ وي چې خزي او ماشومان پکې زیات وي. که څه هم د بهر نه دغه خزي نه معلومیږي، خو بیا په کور کې د نن برلاسي وي او خپل یو سلطنت لري. د مشال ریډیو دغه پښتنې په جواب کې چې د افغان خزو لپاره تر ټولو ښه او تر ټولو خراب څه دي ان وای
ویمن ار بیټر اف families that have money and families that have money tend to be in cities.
پښتمنو کورنو کې د خزو حالت زیات خوي او هغه کورنۍ چې پیسې لري زیاتره په خاري سیمو کې اوسيږي. نو که تاسو کابل ته لاړ شئ، هغه تښتمنه خزيشته چې په کابل کې په امریکایي په هنتونه او یا په کابل یونیورسيټي کې سبق وای. هغه څوک چې کابل یونیورسيټي ته ورزي ضروري نه ده چې ډېر مالدار وي، خو دا د کورنۍ لخوا ډېر مهنت غواړي چې خپل لور پکې داخله کړي. د دې لپاره ضروري وي چې په کابل کې څوک خپل موجود وي او یو ډرایور به هم ورته تل وی چې هر ورځ په هنتون توډي راوړي زکه چې په سړک یوازې ګرځېدل محفوظ نه وي او نه هم د دودونو لامل هر کله کېږي. نو باید تاسو پیسې ولرئ. دا باندې تقریبا 98% خلک د نيسته ژوند کوي او د اعلی تعلیم په شان سہولتونه نه لري. دا انا په خبره باید په هیواد کې د خوراک، صحت او حقوقو په برخه کې د خزو او ماشومانو پاملرنه وشي. دای په خبره په افغانستان کې د ماشومانو د مړینې کچه اوس هم زیاته ده. خزې د ماشومانو په پیدایش کې مري، د سکلو پاکي وبنه لري او د خوراک ورته کمې دي. نو ځکه د امریکا لخوا په دغه بیانونو تنقید کوي چې په هیواد کې د خزو د ژوند حالت ښه شوی دی. انا اندېښنه څرګندوي چې کېدې شي د نیټو ځواکونو تر وتلو وروسته کورنۍ جګړه مخې ته راشي چې پکې د بشري حقوقو حالت خرابې دي شي.
ملیحا میرزاده، د پاکستان حکومت په خپل خوره کې پرتو څه د پاسه 1.5 میلیون افغان کډوالو ته د جون 1.5 ضربول اجل ټاکلو. دا نیټه چې سبا نه بل ورځ پوره کیږي افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دوی وایي وار لمخه پولیسو د افغان کډوالو په زورولو لاس پورې کړي. په دې اړه سراج ظهیر راپور راکوي له اسلام آباد.
د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د میشت افغان کډوالو وینا ده چې له پاکستان حکومت لخوا ورکړې شوې د کارډونو یا پاکستان کې د ایسارتیا نیټه د روانې میاشتې په 1.5 سرته رسی، خو له دې نیټې وړاندې دوی ته په تګ راتګ کې یو شمېر ستونزې دي او پولیس یې بې ځایه تنګوي. او بل دا چې دوی غواړي چې د دوی دا نیټه وغځول شي ځکه چې په دومره لنډ تنګ وخت کې نشي کولای چې دوی خپل وطن ته ستانه شي. دې لړکې مشال ریډیو سره خبرو کې پېښور کې سیدون کی جاوید خان ویل
تبا دا پولیس والا دې څنګه ول کی مثال کا کارډ ورته وسین کنه غدر توي چې صاحب کی فایر شو بیا موږ وسې چې نه دایک وسین ته نور وخت کړ بیا وای چې دې تو کان نمبر وسې حالان کی تو کان کی فایس نشته او صرف هغه پیسو د پاره کنه مثال وای چې بس اوس څه چای پانی را کنو او صرف دا غد پولیس ډېر پسنګ یو فزای درې او پښتني کی
د غرنګ یو بلتن نقیب الله هم مشال ریډیو ته ویل چې باید حکومت د دوی د سرتیا نیټه وغځوي.
موږ دې حالت کې نیو چې اوس لا شو خپل مل والتا آبادی کو یا نور سو کو جگہ زم ټول کاروبارونه ارس دل ته دی کو یو دمدار غونډول او بیال ته تګ او کول نو ډیر زیات مشکلات به موږ د پاره نو فوکای جو حکومت دا موږ له ایکستنشن لګ زیات کې شپږ نه شپږ نه بعد کال 2 کیلو 3 کیلو نو موږ ته ډیر خو وي دغه فلال موږ د حکومت نه ډیر زیات خوشاله چې د موږ سره دانه مرسته وکړه په دې شپږ میا ایکستنشن لرا.
د پیخور خزانه کیم نه د اصلاحي کمیټه یو غړي احمد زمان مشال ریډیو ته هم په دې بابلا ویل
تقریبا تقریبا خبر مشال
ریډیو افغان کډوالو د دې غوښتنو او ستونزو په اړه اقوام متحدہ دو افغان کډوالو لپاره د ادارې یونیسیار ویاندی دنیا اسلم خان نو پختل نو نوموړی اویل چې دوی دی لړکی د پاکستان د حکومت سره تماس کړي.
نو یو ان ایچ سی آر د خاصه د پوره کوشش دی او د پاکستان حکومت سره موږ بالکل مسلسل پر اپته کیو چې هر پالیسی جوړیږي هغه د جلد اس جلد جوړ سي او داسې کم سچویشن یقینا به جوړیږي چې نوې فیصله لا نه یې اناونس وي او پخوانی کارډونه ایکسپایر سي په دا مینس کې او داسې قانون جوړ کول سي چې د مهاجرینو سره تنگول نه وسی په بارډرز باندې یا چې کوم وخت دی او شار سره بل شار ته رواني.
کله چې مشال ریډیو د لړکی د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو د بیا بیا رابطې کولو باوجود ور سره خبرې اونه شوې. یاد دی وی چې تیر نگران حکومت پاکستان کې شپاړس لکه رجسٹر افغان کډوالو ته د جون د دیرشمې نیټې پورې د سیارتیا وخت ورکړی وو. د کومې نیټې په رالنډېدو چې دلته میشت افغان کډوال له پریشانۍ سره مخ دي او وایي چې دې لړکې دې د پاکستان نوې حکومت خپله پالیسی اعلان کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او د جنوبی وزیرستان د سپینکی رغزی سیمې خلک وایي اوږدو جنگونو کډواله دوی په مالی لحاظ ډیر زیات ځپلی دي. د دوی په وینا جنگونو کې د دوی کورونه، دوکانونه او فصلونه زیانمن شوي دي. د سپینکی رغزی خلک وایي د خیبر پختونخوا گورنر ورسره ژمنه کړې وه چې د دوی د تاوان جبران به کوي، خو دریغه چې داسې ونه شول. د دغو خلکو له ستونزو مو زموږ همکار په خپل راپور کې خبروي.
دسولی وزیرستان سپین کی رغزی او سدیم کی د رټ مشکلاتو سره مخمخ دی. دوی یی چې جنگ بد زبولی یو هي سره پات نه دی. بیا په شو در دلو د پاره حکومتي چارواکي هڅ ترګر بند پټاوی. د سپین کی رغزی یو او سدون کای نور زمان شاو یی
درې اورا په داس پین کې راځي بند جنگ وشو ملي مکمل تباش و. بازور چې کیم دوا سو دکانی نه وی دا مکمل ختم شو. وټولینا پامبینا دا هر شی تباش ول. دولت ایو د غړی میل و او دوی د چمړې کا خونه و دا مکمل تباش ول کنا. او د انجوز ولا روسی د میجنا شناختی کاډی نه لمبر لیکي مشتا یک یو شای ملاو نه ده نن رزه پره.
محسن علی شاز یا توی چې د پښتونخوا گورنر د میجد ملاتړ اعلان کړای و. خدا غوې د اعلان حسن تجارا و نواتا
دوا کولا کیږي چې میژ واپس روغللی چې ووم قاتل یا تمیژ عمل کورینا اخشای ډنګ یو کې شای پته نه وو. او گورنر دا غویلی اعلان کړه چې دا خل ته ټول نقصان ملاویږي. دغه موضوع ورکوي خاموزه تر سره پرمشت ملاو نه سولا.
یو بلک بایلی شراب زل پم زکه ښه خوندی بمونو د خطرو او په چک پښتونو باندې د زغملو نه د ورچانې تلاشانو ذکر په دار رنگ کوي.
په جنگ نه بعد میژ روغلی څه زم یې جو وکړه څو غو وکړي منسینا دي دغه منسی تبا بربود او چول ډیر مولي د میژ نامر کو تلاش
نمائندہ مولانا محمد صالح شاہ رشید تا مکشے رنگ جواب
مشکلات مبارک پروگرام میں خبر خبر مشکلات
د سپین کی رغزی و سدون کې د پښتونخوا گورنر انجینئر شوکت الله خان او د حکومت د نورو چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د دوی بیا آبادۍ په غرض د ګړندي قدمونه پورته کړي.
او سروخانه مستقبل اونیزه خبرونه چې منور شاید تاسو وړاندې کوي.
که یوې خوا ته د نوي دور ټکنالوژي او ماشینونو د خلکو ژوند اسان کړي نو بلې خوا ته یې ګڼ شمېر داسې نوې پیښې پیدا کړي چې له وجې یې ځوان کول تر ډېره حده د بیروزګارۍ د مسلې نه خلاص کړی دی. په نننی پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت په اړه معلومات درکوو چې که یو تن پکې مهارت ترلاسه کړي نو ښه په اسانه او عزت پکې ډېر زیات آمدن حاصلولی شي. د پېښور په صدر بازار کې د موبایل د مرمت یو استاد خالد خان مشال ریډیو سره خبرې کړي. هغه وایي د موبایل مرمت کې دوه بنیادی شاخونه دي، یو ته هارډویر او بل ته سافټویر وایي. خالد خان یې په عامه تکنیکی یعنی د هارډویر په برخه کې مهارت لري. د شوبې ته د راتلو او خپل کار په اړه وایي،
الکترونیک سره نو دی دا پارا زه په دې فیلډ ګرالم سر دا فیلډ ټول نه خسته فیلډ دی او ټیک دی هر یو فیلډ کې څه پرابلم دی زه دا نه ویل خو موبایل فیلډ د دې چې دن سبا په ټوله دنیا کې د دې ضرورت دی زموږ د کار دی فیلډ کې دا بو چې چارجینګ نه کوي اواز نه راځي ډرینګر کار نه کوي یا د دې نور څه د دې وجوهات دي ډډ ډډ شي وګو کې پروزي لاس نه پروزي سکرین ما چې زموږ دا فیلډ دی هارډویر مسله ہارڈویئر کی تو سونا میں شکر الحمد للہ زمین تلاش میں کی جی لگے ابھی چیف پارٹ سر ہے بولی نو ہر یو کار کی جی سر
د هارډویر کار په څومره وخت کې زده کیږي او زده کوونکو لپاره څومره تعلیم پکار دی؟ خالد خان وای
سر دې د پر میکسیمم ټایم پکار دی درې میاشتې تاسو د پر اور تعلیم کم سے کم چې تاسو میټرک خو یې کم از کم چې تاسو سنه سو خو ویلی شي چې آی سی څه شی دی آی سی څه فنکشن دی یا دې کې نور څه کم ده چې سیزنه دی سافټویر سیکشن ته راشي انټرنیټ سیکشن ته راشي نو چې کم از کم هغه تاسو کولی شئ کنه اور اول شي تاسو نو دې لپاره کم سے کم دی میټرک خو هم ښه پکار دی او از د کول لپاره دې زیات نه زیات درې میاشتې خو هغه تاسو شو کوی دی کار سره الله
نو موله وای چې یو تند هنر زده کړی نو چې بیا هر چیرته روزګار روانول غواړي په ډیرو لګو پیسو خپل روزګار شروع کولی شي
ګورې چې تاسو یو پر کار زده کړی نو تاسو په سیبا چې تاسو کار کوي نو خلک به تاسو ته خپل ګر خپل به تاسو راځي غاټ خپل راځي چې دا ډېر ډېر خدکاری ګر به خود کار کولواله دي چې تاسو په کار باندې دې کمپلیټ اور باقی دا کو سمندر دی چې سونه بتاو چې لاندې ورڅې دې کې دونه په دې با دې نه تاسو نه 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 مېروږي الکترونیک د دې فیلډ کې دا خدمت دوه له فیلډ نه دی تاسو دې دا ورته ډیر زیات پروفیټ کوي چې خپل روزګار کولو کې یو ورکول دي شاند کلی دی او دې خمه کې نه دی ګورې نن سبا هر څا سره موبایل دی کو هغه څنګه والد چې سایکل والد دي چې څوک نه غیر موبایل او به خامہ خخرا دیږي د الکترونیک شی ده دې نو چې خپل په دکان په یو کلیک کولو کې شکر باندې در الله ولا ډیر صبر کوي
هغه کسان چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار شروع کول غواړي خالد خان ورته دا پیغام ورکوي
ګورې چې تاسو به وخت لري به چلیږي وخت کم دی اوبه تاسو سره نه چلیږي نو مخکې چې کوم ټلیفون دور او کډلس دور شو آینه باندې بیا د موبایل دور راځي آی چې بیا اوس ګورې چې دا شروع شو انټرنیټ شروع شو وای فای سیستم شروع شو تاسو کور کې نه په ګاډي کې ځي انټرنیټ کوي خپل څه تاسو په فایده نه غوښتلو کوي
خالد خان وای په نور نړۍ کې د موبایل کاروبار کې زیاتره جنکۍ کار کوي دلته هم ک جنکۍ د تراتل غواړي نو د نورو عامو کارونو په نسبت دا ډیر اسان او ګټور دی د مشال ریډیو په روخانه مستقبل پروګرام کې د موبایل ټلیفون د مرمت د روزګار په اړه معلومات ترکوو. د لړکې مو د موبایل ټلیفون د کارکونکو یو ماهر عارف جمیل سره خبرې کړې. نو موړې د موبایل د مرمت په سافټویر برخه کې کار کوي. وای سافټویر هغه شی دی چې په نظر نه راځي خو موبایل ټول کار هم د دې لوجه کوي. عارف جمیل د کاروبار ته څنګه راغلی دی وای
زماجی بی کام ایجوکیشن دے اور بس چیزیں نو دینے لاؤ زما اور سرا تقریبا 94 کمپیوٹر فیلڈ کے میں گرافک ڈیزائنر ما کار کولو نو 2005 کے بیا ما بسا کر وائنڈ اپ کو اور دے موبائل سافٹ ویئر ان لاکنگ اور دے فیلڈ تے رہا ہم کور وسائل او مسائل دے سیو چیز کور کے وس ویسی ایکچولی یواز ما زما ضرورت دے سوچ زما تعلیم کنٹینیو نو چ داخلے زما پر کارڈ دے ضروری نو زما چیزیں تعلیم سرا سرا کارم کولو بی کام پر ایجوکیشن نو کوئی نہ پسند بس ایجوکیشن پر
دا چې دا هنر څنګه زده کیږي په دې پښتنه عارف جمیل وویل
زیات ماحول په انټرنیټ نه اوسته دي لکه انټرنیټ کوم هم استاد دې فیلډ کې ما ټول دې کړه دا انټرنیټ نه کړه چې دې فیلډ کې کوم ډیوایسز دي چې دا څوک جوړي هغه انجنیر دې باقي دا مینول زور کوي هغه مینول ما فالو کو هغه نه میا چې کوم پروسیجر دي هغه می سټڈی کو او بیا هغه کمنټ نه ما کارو واسو نو زه خو مې نه مخه ښه کار خلم ته لګیم او مطلب ځانم پکې ساتم ما فیملی می ځانم پکې ساتم لګیم خو ښه شکر الله تعالی دې وګن دې
نو موړې وای موبایل نن سبا د هر کور او هر تن ضرورت جوړ شوې ده او زکه د سره تړلې هر کاروبار مخ په ترقی روان دي
نو دا رسیدہ بیسیکلی دا کار نشته چې نن سبا خو تاسو پدې چې ټیکنالوژي دور دی دا انټرنیټ کمپیوټر دا انټرنیټ او دا موبایل او دا سیزن دور دی نو مطلب دا نن سبا یو ټایم کې لگزری و نن سبا دا موبایل مطلب هر چا ضرورت دی ڈیفینیٹلی دا نن سبا چې خلکو او استاد دومره نشته یو موبایل والی جاوی دا کوشش دی دا موبایل د سلو کال استعمال کو لکا دلته خو یورپ په شان کانسپټ نشته چې موبایل خراب شي لاړ شي انشورنس کلیم ته بل بدرګي یا هغه لږ بل والا دلته خو موټ کې خلک دو سر روش پک میں تو مشکل پیسے جو مجھے یوں موبائل جان لوا لی یوں کہا کہ میں سبا خوال رہا جنہوں آگے باندھے آگا تھے پیر باندھے آگے وہی چیئر جدہ پر پیر کن جو موقع کار رہا ہوں دے وجہ نہ زمین کار جو کہ خواہے
عارف جمیل وای د موبایل ټلیفون د سافټویر کار کولو کې ګټه ډیره ده خو د لپاره تعلیم ډیر ضروری ده
سافټویر کار د سي دي کې اډوكيشن ډیر مطلب مین رول لګا نه ده چې دا ټول مطلب پښتو کې یا اردو کې خدای دیوښه دي جو ټول انګلیش کې جوړ دي بار نه یورپ نه انجینیر یورپ هانګ کانګ چاینیز اوی جوړ کړی دي نو په سافټویر کار کې موسټلی اډوكيشن ډیر امپورټنت دي څومره خې اډوكيشن د عمر ساتو کار به خي ور سره ځکه چې سافټویر نه بهترین کار ورته بنې شته او هارډویر موسټلی هغه دي چې هغه تعلیم کې چې هغه کې کاویا هیڅ ځان نه بدلل کار دی او د ذهن کار دی سترګو کار دی او دا دوه
عارف جمیل وای د سافټویر کار چې څوک سمزده کړي نو په بهر هیوادونو کې هم په کار راوستلی شي د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې د موبایل د مرمت د روزګار په حق لا معلومات اوري د دې کاروبار سره تعلق لرونکي یو تن احسان علی خان سره مخابره کړي چې په خپل هم د سافټویر ماهر دی او د دې نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وای د موبایل ټلیفون سره تړلی نور هم داسې کارونه شته چې ډېر پیسې لګول او یا تجربه نه بغیر یې هم یو تن شروع کولای شي
نور دا دې چوس کې سره هارډویر کار کې یا صرف ریپیرینګ کوي دا لپاره بیا د موبایل سپلای لکه هارډویر کې سکرین لګي آی سی لګي مایک لګي سپیکر لګي دا یو بیل فیلډ دی لیکن کسان ناس ډېر معمولی انویسټمنټ دی باندې کېږي او هغه کې ډېر ښه سکوپ دی سامانونه راوړي چاینا نه زیات تر نو دا هغه کاروبار بیل دی هغه هم اصل کې ټچ هم دی سره دی هغه یو بیل سیستم دی صرف پرپارټ خرڅي د موبایلو یا دې کې بل دنه دی موبایل دا بره شو شاشي د دې دا بره باډي شو د دې دا پاوچ ملاوي کې نن سبا قسمه قسم دي نو سیزن راځي هغه دې دا بره اپیل یو کسان لګیا دي کسان خبره کې سره 3000 شپږ زره لږ زره روپے باندې کې نو هغه دې کې خبر بزنس کې بیا په دې سافټویر کې دنه یو فیل دې رنگټون ورته رنگټون دې موبایل کې رنگټون شو ګیمز شو اپلیکیشن شو دا یو بل کسان ناس دی هغه په سافټویر سره ټچ دي
نوموړی وای هغه کسان چې تعلیم یې ډیر کم وي او هیڅ کار روزګار نه لري هغه د موبایل هارډویر کار په اسانه زده کولای شي چې ځان او کورنۍ لپاره ښه کافی او جایزه روزي ګټلی شي
تعلیم هره ښه شی دی او سړی یې هو نه هو انکار نشته او که یو سړی دومره زیات تعلیم نشته او صرف زما خپل ذهنداري چې هغه پرایمري میډل وی کنه نو هغه دې کې ډېر ښه کسان مولي دي چې بغیر تعلیم دي خو ریپیرینګ سایډ باندې زه خبره کوم نو هغه ریپیرینګ کولی ځکه تاسو ته پته زموږ دلته په پاکستان کې خو پروفیشنل کسان نه دي ناس یو لیکي ریپیرینګ ته هغه د ګاډو ورکشاپ دي او هغه د مثال خبره هر قسم ورکشاپ دي الکتریکل لا شونه دي الکتریکل اپلاینسز چې هغه عام خلک ناس دي دا موبایل د پاره موبایل کې خلک د شمار دي او څو پر دې چې هغه هر سړی معمولی دا بیسک شیزونه چې هغه هر سړی نشي کول هغه د پاره لک سکل پکار دي باقي جرنل 80% کار سره یو عام سړی کولی شي د هارډویر د ریپیرینګ سایډ خبره کوم
دا چې د موبایل ټلیفون د مرمت کار څومره پیسو نه شروع کېدل شي په دې پوښتنه نو موړې وای
هارډویر کې زما پیسې دي 5-10000 روپو پر خپل کار شروع کولې لکه هغه کې پیسې سینځونه چې کوم دي د موبایل کولاول او پیچکه سو سیټ سه هم موږ ته پیچکه شي او یو هیڅ سټیشن لګي زما په خیال 5-10000 روپو پورې لکه دا سٹارټ خبره کوم باقي خدا هو ټیکنالوژي هوړو سه اند نشته یو سړی بیا کوي هغه لا سولا کوتم مسئول شي خپل سامان نه وروړي جدید مشینونه وروړي باقی کا سافٹویئر سائڈ دے یو کمپیوٹر والا سب ضرورت تھی اور دے موبائل سے کیبل ہی دی زیاد نہ زیادہ پاکستانوں ہزار بارہ سو دو ہزار روپے پورے ملاوے گی یا سب باکسز ملاوے گی دی فلیشنگ انلاکنگ چار پانچ ہزار روپے کی قیمت نو دگا نا رقبل کر شروع کو رہے ہو دی کافی منافع لگے اور سڑے گئی اور کولش اور انویسٹمنٹ پہ دیر کم نے اور ٹینشن نہیں تھا بس موقع سے کم چیز رہا وہ مزدوری زدہ سے اگانی بس مزدوری رہے گی
احسان علی خان چې د موبایل ټلیفون نه علاوه یو شمیر نور کاروبارونه هم کوي وایي د نړۍ اقتصاد د خرابېدو له وجې پاکستان کې هم لوی کاروبارونه ډېر غورځېدلې دي. نن سبا یوازې واړه واړه روزګارونه او هغې سره تړلي خلک تر څه حده د دغه اقتصادي اغېز نه بچ دي. او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212 1212. او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
سرکار پروگرام کی د گل او نه پورز